شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د روغتیا په ټولو برخو او په ځانګړي ډول د واکسینو کمپاینونو کې دولتي ادارې دینی عالمان او قومي مشران ورسره همکار دي او د همدې همکارۍ برکت دی چې د پولیو ضد واکسینو کمپاین په وړاندې تر دې دمه کومه ستونزه نه ده پیدا شوې.
پولیو پر وړاندې او د پولیو د محو لپاره کمپاین پرون پیل شو چې موږ به ټولو ولسوالیو کې 15 کالونه کم ماشومان واکسین کوو. زمونږ هدف په دغه کمپاین کې 2500 او 1502 ماشومان دي چې عمرونه 15 کالونه کم دي به ټول واکسین کېږي. نو هغه وو چې دوی په همکارۍ سره زمونږ د واکسینو کمپاین په ډېر ښه شکل مخته روان دی.
هغه له ولس غواړي چې خپلې همکارۍ ته نور هم دوام ورکړي څو د فلج د یوې مثبتې پېښې ریښې نورو ماشومانو ته ونه رسېږي او د دغې لاعلاجه ناروغۍ نورې پېښې پیدا نه شي.
د نورستان د نجیبو خلکو نه خصوصا دینی علماو نه قومي مشرانو نه زما هیله دا ده چې د پولیو په محو کې او له منځه وړلو کې موږ سره همکاري وکړي. البته دا همکاري له موږ سره نه ده، د خپلو اولادونو د خپلو بچیانو سره همکاري ده چې دغه یوه پېښې نه خدای ناخواسته نورې پېښې را پیدا نه شي او دغه پولیو له نورستان نه او بیا په مجموع کې له افغانستان نه ورکه.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم له خلکو او دینی عالمانو ورته غوښتنه لري.
علما کرامو ته مې پیغام دادی چې ټول توان په همدې باندې ولګوي چې خلکو ته قناعت ورکړي چې د هغوی د هر کار نه دا ډېر زیات ضروري دی چې د هغوی اولادونه د غفلت په نتیجه کې مایوس نه شي. په دې برخه کې د واکسین د ټیمونو سره همکاري.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکی دینی عالم مولوی عبدالله وای د اسلام مقدس دین کې له ناروغیو څخه د ځان ساتنې او درملنه واجب ده. نو ټولو خلکو ته پکار دي چې خپلو ماشومانو ته د واکسینو د 2 څاڅکو ورکولو سره هغوی له دغه ناروغي وژغوري.
نو په دې کې علما ټول اتفاق دي چې باید هر څو خپل ماشوم دی وباسي او دغه واکسین دی وکړي. دغه چې دا شران څه ممانعت نه لري بلکې دې لپاره دې تدریبات راغلي دي تر څو چې دا شی څوک نه کوي هغه دپاره موږ هغه اختارو چې ول نه کوي. ټول ولس همکار دي چې دې چې باید واکسین وشي نقصي 2000 افغانۍ اخلي.
د نورستان او کونړ په ګډون د هیواد په 13 ولایتونو کې په داسې حال کې د پولیو یا فلج په ضد د واکسینو 4 ورځنی کمپاین پیل کیږي چې په نورستان کې د پولیو د یوې تازه مثبتې پیښې پیدا کېدو سره په ټول هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 19 ته ورسېده چې له دې جملې 2 په ننګرهار، 3 په کونړ او 1 هم په نورستان کې موندل شوې. په کونړ کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته د واکسینو رضاکارې ډلې نشي تللې چې له امله به یې د 150,000 په شاوخوا کې ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې شي.
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانۍ خل خبرې کوي.
3 کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې غږیو چینجونې څنګه کولای شي د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال خپلې پاکۍ او نظافت ته پاملرنه وکړي او که چیرې په دې وخت کې دوی نغړی کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
زه بشرمېدل مخبل مور ته مې نه ویلې
مغه نمړه شو سرطان شو.
ډېر شدید استراب پیدا کوي، ډېر انزوا ته ځي، ګوښه کېږي، ژور خپګان ورته پیدا کېږي.
په دې حالت کې خطرین لار دوی ته فقط پړ مخې سملاستل
دا چې د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د نجونو پاکۍ او نظافت لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي. په دې وخت کې د شدید درد علتونه څه دي؟ که چیرې مخکې له مخې نجونو ته د حیض دورې په اړه معلومات ورنکړل شي روحي او رواني اغېزې کومې دي؟ په دې خبرونه کې د راپور تر څنګ د نسایي ولادي برخې د متخصص ډاکټر مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته واک شي چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې نوی تر سره شوی سروې ښیي چې اکثر نجونې د میاشتنۍ ناروغۍ او پدې دوره کې د حفظ الصحې په اړه معلومات نه لري. په اکثره هغو سیمو کې چې نجونې د میاشتنۍ ناروغۍ په اړه مخکې خبرې نه وي، نو نه یوازې په دې مرحله کې د ځان پاک ساتنې ته توجه نه کوي، بلکې ځینې وخت د شرم او حیا له کبله نه غواړي له چا مرسته واخلي، نو اړ کېږي له زړو ټوټو استفاده وکړي. ډاکټران وایي ممکن کله کله دا ټوټې له میکروب او خاورو ډکې وي او د استفادې په صورت کې نجونې له لویو خطرونو سره مخ کړي. د کونړ ولایت اوسیدونکي ګلمکۍ د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي چې د میاشتنۍ ناروغۍ په وخت د حفظ الصحې د نه مراعت کولو له امله په سرطان ناروغۍ اخته او همدې مرض ووژله.
ټیکه به ایسته کوله نه، نورې به یې تتاوولې. هغه وخت خو دا پمپرونه دا شیان هم نه و. هغه نه مړه شوه، سرطان شوه. لرې یې هم کتي عملیات یې کړه، خو وطن کې وکوره. هماغه چر چا به خپل هر شی کول، هماغه به یې کول. هلته خو ټیکې هم قات وې، بعضې ښځې به چې ښې وې لږ هماغه ټوټې موټې به یې پاکې مینځلې، اوتو کولې به یې.
ځینې نجونې د حیض پر مهال د نارامۍ احساس کوي او له دردونو ځورېږي. دا دردونه ځینې وخت ډیر شدید او د ډیر وخت لپاره دوام کوي، چې کله ناکله د همدغو دردونو له کبله نجونې له خپلو ورځنیو کارونو هم پاتې کیږي. خو که چیرې نجونې د خپل وجود د دغه بدلون په اړه معلومات ونه لري، نو دغه دردونه پټوي او په اړه یې د کورنیو له مشرانو غړو سره خبرې نشي کولی. د کابل د لامې شهید ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې پلوشه وایي په لومړي ځل چې د میاشتنۍ ناروغۍ سره مخ شوه، نو د ملا او نس په برخه کې یې شدید دردونه احساس کړي وو، خو له دې کبله چې شرمېده له نورو سره یې په دې اړه خبرې نه شوای کولی.
اوله کې نه پوهېدلم چې زما به ډېر ملا او نس درد کوم، زه به شرمېدلم، خپل مور ته مې نه ویلې. خو ډېرې نجونې دي چې شرمېږي، خپل حل نه وایي. خو کله چې پوه شوم مور ته مې ویلې، مور مې چې راته وویلې چې هېڅ په دې کې شرم نه ستار، کله چې غسله ماته ووایي زه خپل مور ته وایم بیا هغه ما سره مرسته کوي په دې کار کې.
په دې وروستیو کې د هیواد لومړۍ میرمنې په ګډون د پوهنې، عامې روغتیا، عدلیې او د ښځو چارو وزارتونو د یونیسف ادارې په مرسته د میاشتنۍ ناروغۍ په وخت د حفظ الصحې د ساتنې د لارښود په نوم یو کتاب چاپ او نشر کړ، چې وروسته له دې به د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې هم شامل شي. په دې کتاب کې ټول هغه موارد ځای شوي چې نجونې یې پیغلتوب ته د رسیدو پر مهال باید په پام کې ونیسي. د هیواد لومړۍ میرمن رولا غنی د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د نجونو پاک ساتنه مهمه موضوع بولي او وایي باید په اړه ځینې افغان ادارې عامه پوهاوی وکړي، په تېر نجونې په دې پوهې کړي چې څنګه ځان پاک وساتي.
موږ ټول پوهیږو چې د پیغلو نجونو د نظافت مسله یوه ټولنیزه موضوع ده، او دا ډېره مهمه ده چې باید په اړه یې خبرې وکړو. د بلوغ پر مهال د خپل ځان پاک ساتل او ښه خواړه مهم مواد دي چې د انجونو د تقویت لامل ګرځي او د سختو ناروغیو مخه نیسي.
بسیار معمول و معیوب کننده آنها را محافظت می نمایند.
له بل خوا د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی وایي دوی هڅه کوي د انجونو د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د نظافت او پاک ساتنې موضوع ته د زده کوونکو په تعلیمي نصاب کې لومړیتوب ورکړي.
فردي نظافت او پاکوالی د یو لومړیتوب په عنوان او د میاشتنۍ ناروغۍ د مدیریت په اړه عامه پوهاوی د تعلیمي نصاب د پراختیا لپاره د اصل په توګه په نظر کې لرو. د لارښود مرستندوی کتاب ټولو هغو نجونو ته چې په ښوونځیو کې دي او یا هم په ښوونځیو کې نه دي جذب شوي د لارښود په توګه ویشل کیږي.
که څه هم په ښوونځیو کې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ او په دې وخت کې د حفظ الصحې مراعاتولو اړوند مسایلو شریکول ګټور تمامېږي، خو یو شمېر ښځې وایي په لومړي سر کې باید میندې د میاشتنۍ ناروغۍ په وخت د نظافت مراعاتولو په اړه پوهې شي، تر څو خپلې لونې د دې مسایلو په اړه په آرامه وپوهوي. په همدې اړه د کابل ښار اوسیدونکي شبانه وایي
زما پام چې دوی کولی شي کمپاین لارې ته واچي، کله سو میرمنو ته دوی پوهاوی ورکړي، لسې چې لسو ته ووایي هغه شل کیږي. د دغو میندو مسؤلیت ده چې خپل لوڼو ته پوهاوی ورکړي او هغوی ته ور وښيي چې ته سبا یا نن یا بله ورځ داسې پیښې سره مخ کیږي، ته باید دغه کارونه وکړي. حفظ الصحه دغسې باید صحت ته دې پام وکړي. په دې دوره کې باید څومره مایاتو ته اړتیا لري ته باید هغه نه استفاده وکړي، او یا هم څنګه کولی شي چې ته استراحت وکړي، کوم خوړونه باید پرهیز وکړي، کوم خوړونه نه باید ته ډیر استفاده وکړي.
کاین جونی د پیغلتوب پر مهال لا عاطفي اړخه له یو شمیر بدلونونو سره مخ شي چې د هغوی په مزاج په مستقیمه توګه اغیز کولای شي. خو کنجونی په دې وخت کې مخکې تر دې چې میاشتنی عادت ورته پیدا شي معلومات ونه لري او د فتن له دغه ستونزو او بدلونونو سره مخ کیږي، نو کومې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا کېدای شي؟ په اړه د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمال اشرف الدین عظیمی وایي،
کله چې په لومړي ځله داسې وحشتناکه کیسې سره چې د دې په بدن کې څرګندېږي مخ کیږي، ډېره وحشت زده کیږي. زموږ یو اختلال د پنیک په نامه، یعنی پنیک اټاک یا پنیک ډیسارډر، یا هغه وحشت زدګۍ ډېر وحشتناکه ویریږي. دغه حملې په دوی کې راځي، ډېر شدید اضطراب پیدا کوي، ډېر شدید وسواس پیدا کوي، ډېر انزوا ته ځي، ګوښه کیږي، ژور خپګان ورته پیدا کیږي، اشتها خرابیږي، ټولنیز روابط خرابیږي، په درس او سبق کې تمایل او رغبت کمیږي. په دغسې یو مرحله کې د جلۍ په ژوند کې یو لوی بحران او یو لوی تغییر او بدلون راځي. یعنی هماغومره چې د ماشوم پیدا کېدل ډېر نازک دي، ډېر احتیاط ته ضرورت لري، په هماغه اندازه د بلوغ یا د قاعدګۍ له پړاو نوتل هم د یو انسان لپاره ډېر خطرناک او جدي دي.
راځئ په دې اړه پوه شو چې د ښځو چارو وزارت چې د افغانستان په کچه د افغان ښځو په ملاتړ فعالیت کوي، تر دې مخکې انجونو او ښځو ته د هغوی د میاشتنی ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه لري. لیکنه په دې اړه مو د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک پوښتلې ده.
تر اوسه مو د ډیرو موضوعاتو لپاره په ټوله کې هم د محیطي هم د ځاني فعالیتونه کړي دي، مګر مشخصه نقطه کې چې دغه د محور عادت برخه ده، فکر کړم چې مواد نه لرو، مګر د پروګرام د تطبیقولو دنده د ښځو چارو وزارت، د روغتیا د وزارت په حمایت سره او د نورو موسسو بین المللي موسسو په حمایت سره.
دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای شئ.
افغانستان کې د میاشتنی عادت او پاره د پوهاوي پر موضوع نوې څېړنې ښیي چې ګڼ شمېر افغان نجونې د میاشتنی ناروغۍ پر مهال د ناسم عقیدو له امله له یو شمېر خطرناکو ناروغیو سره مخ شوي دي. دا چې د میاشتنی ناروغۍ پر مهال د نجونو پاکۍ او نظافت لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي، په دې وخت کې د شدید درد علتونه